یک ساعته.
ډیره زیاته مننه سحر لیوال دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وی هیڅ ګاونډي ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان پر خاوره کې د افغانستان په خاوره کې کوم ډول پوځي فعالیتونه ترسره کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت تیار دی چې اسلام آباد سره په ګډه د تورستانو پر لیست او د تورستي ګواښونو پر وړاندې کار وکړي. خو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه. په هند کې د افغانستان سفیر وی پاکستان ته پکار ده چې د تروریزم پر ضد جدي او رښتینی مبارزه وکړي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حراره کې یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي او متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ د سوریې د النصر جبهې وسلوالې ډلې چې د القاعده څانګه ده دوه مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د خبرونو تفصیل. په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی وایي هند او افغانستان دواړه د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. خو نوموړي پر پاکستان غږ کړی دی چې د نورو هیوادونو د ملامتولو پر ځای دی په هغه ډول چې اړتیا یې ده د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. عبدالی له هندي ورځپاڼې اے این آی سره د خبرو پر مهال ویلي چې پاکستان باید په داسې ډول دا مبارزه پر مخ یوسي چې د تروریستانو ترمنځ توپیر پکې ونه کړي او نه هم تروریزم د سیاسي لاسته راوړنو لپاره د یوې وسیلې په توګه وکاروي. عبدالی زیاتوي کله چې د تروریزم پر وړاندې جګړه یادیږي نو باور دا دی چې د پاکستان په ګډون ټول پکې شامل دي. نو پاکستان باید په دې لاره کې دوه مخه چلند ونه کړي. راپورونه ښیي هغه افغان پناه غوښتونکی چې په جرمني کې د اروپایي اتحادیې د یو چارواکي د لور د وژلو په تور نیول شوی تر قانوني سن پورته دی او اوس به له هغه سره د لوی عمر لرونکي په څیر قانوني چلند کیږي. حسین خاوري د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د 19 کلنې نجلۍ په جنسي تیری او بیا وژلو تور ونیول شو. نوموړی دا کړی دی چې د دې پیښې پر مهال 19 کلنو چې په هغو صورت کې د جرم د ثابتېدو وروسته حد اکثر 10 کاله بند درلود. خو اوس د دې قضیې د څېړونکو په یو رپورټ کې راغلی چې خاوري د ماریا د وژلو پر مهال لږ تر لږه 22 کلن و. ماریا د پناه غوښتونکو سره په داوطلبانه ډول مرسته کوله او پلار یې په بروکسل کې د اروپایي کمیسون یو حقوقي سلاحکار و. نوموړی د تیر کال د اکتوبر په 14مه تیری جنسي وروسته وشل شوه. حسین خاوري چې په دې کړنې تورن دی په 2015 کال کې د بې سرپرسته ماشوم په نامه جرمني ته رسېدلی و. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حراره کې ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د زمبابوې د روان سفر په ترڅ کې تر اوسه درې لوبې کړي دي چې دوی ګټلې دي، یوه یې بایللې ده. افغانستان له زمبابوې سره د دې سفر په ترڅ کې ټوله 15 ورځنۍ لوبې کوي. که چیرته نننۍ لوبه افغانستان وګټله نو دا لړۍ به خپله کړي، خو که چیرته زمبابوې افغان لوبډله ماته کړه د ورځنیو لوبو دا لړۍ به مساوي شي او پنځمه لوبه به بیا ټاکونکي یا فاینل وي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا د سوریې پر حکومت او د حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې د دې هیواد د اوږدمهالې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو فرصت درک کړي. د مستورا پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې خبرو تر پیلېدو دمخه دا څرګندونه وکړي او د سولې خبرو لپاره ورغلیو ډلو باندې غږ وکړ چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي.
We were just discussing with the special envoy that it is
they were among the zangadio plavius rabahas wakar che osi waqt ra rasidale de zan po hegam da ba de we rikhtuni mafiqi la para munasib waqt wi aw kasanga kho haga waqt de che khabari bayt pal shi zaka urban shwe de aw do ham osi o fursat barabar shwe che bayt gata tri waqhistal shi. د سوریې د سوری خبرې تر لسمیاشتنی ځنډ وروسته بیا پیل شوې دي. په دې خبرو کې د امریکا او روسیې په ګډون د نورو هیوادونو ډیپلوماټان هم برخه لري. متحده ایالاتو د پنځشنبه پر د سوریې د انصر جبهه د سوریې د انصر جبهه وسلواله ډلې چې د القاعده څنګه د دوه مشران د بندیزونو په تور لس کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت وی دا دوه کسان لیاد نظمی صالح خلیل او بسام احمد الحسری نومیږي. د امریکای چارواکو په وینا صالح خلیل د انصر جبهه دریم درجه قومندان دی او احمد الحسری بیا د دې ډلې او القاعده ترمنځ د تماس سړی او د سوریې د ادور رسمي مسؤل دی. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت وی دا دواړه د انصر جبهه خونړي وسلواله ډلې کلک ملاتړ دي. د یادې وسلواله ډلې پر دې دواړو مشرانو ملګرو ملتونو هم بندیزونه لګولې دي. په دې بندیزونو کې د یادو اشخاصو د پانګو کنګلول، په نړیواله سطحه د هغوی پر سفر بندیزونه او په نړیوال مالی سیستم کې د هغوی د فعالیت بندیدل شامل دي. د سری میاشتې نړیوالې ادارې پرون ویل په لیبیا کې د وویشتو کډوالو جسدونه موندلې دي. په دې جسدونو کې د 14 کډوالو مړي هم شامل دي چې په یو کانتینر کې د سابندې له امله مړ شوي دي. سری میاشتې ادارې ویلي له یاد کانتینر څخه 55 کډوال ژوندي ویستل شوي چې سخت او سرسري ټپونه لري. بل لور ته د لیبیا په بله ساحلي سیمه کې هم د 14 کډوالو جسدونه له سمندر څخه ویستل شوي دي. لیبیا د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د قاچاق کېدونکو کډوالو د لیږد اساسي لاره بلل کیږي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کلی د مکسیکو چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د غیر قانوني کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوي فرمان کې به د کډوالو ډلیز استل او د پوز کارول شامل نه وي. دا څرګندونې د کلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي د امریکا او د هغه د جنوبي ګاونډي ترمنځ د کډوالو په اړه راپورته شوی جنجال کم کړي. دا ولسمشر ټرمپ لخوا د مکسیکو د وګړو ایستلو پریکړې د دې هیواد وګړي په غوسه کړي دي. کلی په مکسیکو سیټي کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو سره د یوې خبري غونډې پر مهال تکرار کړ چې خلک به په ډله ییز ډول نه ویستل کیږي او د کډوالو د عملیاتو په برخه کې به پوځي ځواکونه نه کارول کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې پوځي فعالیت وکړي.
د تروریستانو په مقابل کې د وطن د ساتلو لپاره خپل عملیات هر چی ته تهدیدات دی وغځوو.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت تیار دی چې اسلام آباد سره په ګډه د تروریستانو پر لیست او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د لخکرګاه د دریمې حوزې اوسیدونکي له ناامنۍ او سخت شکایت لري.
دغه دیوال د برنټي وی ګورو که د مرمۍ تر وته دی د ګور هغه د تنو کایمه چې ته خاطر سو دوارې به تخپلوي.
او د عراق په زوایي د داعش ډلې څخه د موصل خار هوایي ډګر نیولای دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په پا کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې دننه پوځي فعالیت ترسره کړي او له هیڅ هیواد سره ګډ پوځي عملیات نه لري. د دفاع وزارت چارواکو له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل خاورې دفاع په خپله وکړي. تر دې وړاندې د چین چارواکو هم هغه راپورونه رد کړي وو چې وایي د چین پوځي وسایط د افغانستان په خاوره کې دننه ګزمې کوي. جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
افغان چارواکي وایي پوځي ځواکونه یې دومره وړتیا لري چې په یوازې سر د خپلې جغرافیا ساتنه وکړي، نو ځکه هیڅ ګاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي فعالیت ولري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکو وروسته له هغه ته خبره وکړه چې د افغانستان په خاوره کې دننه د چین د پوځي وسایطو د ګزمې په اړه راپورونه خپره سوه. د منځنۍ آسیا قفقاز په نوم یو تحقیقاتي مرکز څو ورځې وړاندې پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې خبر ورکړ چې چینایي او افغان سرتیري د افغانستان په خاوره کې ګډې ګزمې کوي. دغه راز ځینو هندي رسنیو هم ورته راپور خپور کړی و، خو چین او افغانستان دواړو دا خبره رد کړه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د منطقې هیوادونو ته اجازه نه ورکو چې په داخل د افغانستان د عملیاتو په نامه تحركات رامنځته کی مونږ فقط او فقط د ملي اردو ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونو ته اجازه سته او دا د مونږ هیواد ده چې د تروریستانو په مقابل کې د وطن د ساتلو دپاره او د وطن د سولې د رامنځته کولو دپاره خپل عملیات هر چیته تهدیدات دی وغځوو او د تروریست په مقابل کې مبارزه وکړو.
تر دې وړاندې د چین د دفاع وزارت ویان رین ګوکیانګ هم په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې په افغانستان کې دننه د چین د پوځي وسایتو د غزمې خبره رد کړې وه، خو هغه ویلي وو چې د چین د عامه امنیت اداره له افغانستان سره پر ګډه پوله د تروریزم پر ضد عملیاتو په ترڅ کې له افغانستان سره همکاري کوي. ښاغلی رین ویلي چې دا پوځي عملیات د افغانستان او چین د قانون د تنفیذ ځواکونو لخوا په ګډ سرحد کې د قانون د حاکمیت د پیاوړتیا په مقصد او د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزې همکاري د موافقې په چوکاټ کې ترسره کیږي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت دا هم نه مني چې له کوم ځانګړي هیواد سره دې پر پوله ګډ عملیات ولري. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد راتمنش وایي د سیمې ټول هغه هیوادونه چې له تروریزم څخه زیانمن شوي او یا یې خطر احساسوي په خپلو هیوادونو کې د دې پدیدې په وړاندې فعالیت کوي، خو د ګډو پوځي عملیاتو خبره ردوي.
د تروریستانو په مقابل کې خپل ظرفیت کارو او موږ د ټولو هغه هیوادونو چې افغانستان سره ګاونډي ده خواهش کوو چې دوی هم په خپل هیواد کې د تروریستانو په مقابل خپل ټول ظرفیت او امکانات وکاروي چې په منطقه کې د تروریزم ټغر ټول شي. تر اوسه د افغانستان او نورو هیوادو په منطقه کې قرار لري تاکسي او عملیات رامنځته شوی نه دی.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د فبروري پر 22مه نیټه د هند او چین چارواکو له افغان حکومت څخه د ملاتړ او د دغه هیواد د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر له چینایي چارواکو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي چې چینایي لوری په دې باور دی چې په افغانستان کې یو شمېر طالبان سختري دي، خو یو شمېر د دوی په وینا کولای سي له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت سره کار وکړي. د جوی شنکر په خبره هند او چین پر دې بحث کړی چې څنګه کولای شي په افغانستان کې لپاره مختګ او د سولې بهیر په پیوړی کې دوکې همکاري وکړي. چین اندیشنه لري چې د افغانستان د نامنۍ لمن د هغې واده سینکیانګ ایالتونه غزېږي او هلته د افراطي ډلو د نفوذ باعث نسی. سینکیانګ د چین هغه نامنه ایالت دی چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره ګډه پوله لري او اویغور مسلمانان پکې اوسېږي. په دې وروستیو کلونو کې د اویغور وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مووردل چې د افغانستان دفاع وزارت وی هیڅ گاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې دننه پوځي فعالیت ترسره کړي او له هیڅ هیواد سره ګډ پوځي عملیات نه لري. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په لاس واله یا په لاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت تیار دی چې له اسلام آباد سره په ګډه د تروریستانو پر لیست او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. د دې وزارت وان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په دې برخه کې یو دریمګړی هیواد باید د افغانستان او پاکستان اقدامات وڅاري. د چارو پوهانو ادعا به د دوړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د همکاریو پیلاموي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت چمتو دی چې د تروریستانو پر لیستونو او د تروریستي ګواښونو په اړه له اسلام آباد سره ګډ بحث او ګډ اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل یو دریم هیواد ته هم ضرورت شته چې په دې برخه کې د دواړو حکومتونو اقدامات وسهري.
افغانستان آماده است با جانب پاکستان مشترکاً
دوبل افغان حکومت چمتو دی چې له پاکستان سره په ګډه پر لیستونه د دواړو لور په اندېښنو مسؤلانه بس او اقدام وکړي او یو درېمګړی هېواد د دواړو لورو اجرات وساري.
دو کشور نظارت نماید.
خاغلی مستغنی ټینګار وکړ چې که د افغانستان د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی ادامه ومومي، افغان حکومت به په تروریستانو او د هغوی پر ملاتړو د ملګرو ملتو د سازمان له لارې د بندیزونو د لګولو هڅې وکړي. درې ورځې مخکې افغان حکومت د 22 تروریستي مرکزونو او د حقانی د شبکې او یو شمېر نورو تروریستي ډلو په شمول د طالبانو د 50 مشرانو لیست پاکستان ته وسپاره. په دغه لیست کې له پاکستانه غوښتل شوي چې د طالبانو په لیست کې د شاملو نورو تروریستي ډلو مشران دې ونیسي او افغانستان ته دې وسپاري. ښاغلی مستغنی هیله وښوده چې پاکستان ژر تر ژره په دې برخه کې اقدام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې پاکستان د افغانستان پر ځینو سرحدي سیمو راکټي بریدونه کړي او سربیره پر دې د تورخم دروازه هم تړلې ده. بلخوا ځینې کارپوهان وایي دغه اقدامات کیدای شي چې له تروریزم سره د مبارزې په لاره کې د دواړو لورو د همکاریو پیل ووسي. افغان کارپوه یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا د تروریزم پر ضد او هغه معضلې چې زموږ او پاکستان ترمنځ دي کیدای سي چې ښه پیل وي که دا پروسه پیل سي په رښتینی ډول، هغه اشخاص چې د دواړو ته د تشویش وړ دي یو بل ته وسپاري او امریکا متحده ایالات د دې پروسې نظارت وکړي، زه فکر کوم یو ښه پیل دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ډېر ځله پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ او تمویلولو تورن کړی چې د افغانستان پر ضد فعالیت کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. د هلمند د مرکز لشکرګاه د درېمې حوزې اوسیدونکي له ناامنیو شکایت کوي. اوه میاشتې کېږي چې د لشکرګاه ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د هلمند چارواکي د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي خو لا نه دي پیل شوي. زموږ همکار د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی دی. هغه ته د سیمې خلکو د هغو سړو مرمیو څخه شکایت کړی چې د جنگ دواړه غاړې یو پر بل فیروي او په ملکی کورونو لګیږي. تفصیل د محمد الیاس دای په رپورټ کې ورو.
د چنجر سړک ته نږدې اکثره کورونه په سنگرونو بدل شوي دي. په سیمه کې د سرتیرو او هموي ټانګونو پرته بل څه نه تر سترګو کیږي. د درېمې امنیتي حوزې څخه د مرجې د تیریدونکي سړک په منځ کې وسلوالو دیوال وهلی دی او هره شیبه د عمومي سړک پر امنیتي پوسته د ښکاري ټوپک ډزې کوي. دغه کورونو اوسیدونکي چې په سنګرونو بدل شوي دي په نږدې نورو کورونو کې اړولي دي او هره شیبه د دې انتظار کوي چې امن راسي او بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. د درېمې امنیتی او زیاړوند د بولان یو اوسیدونکی حاجی نعمت الله دلته د روان وضعیت په اړه داسې کیسه کوي:
سار د خواڅخه یو څوک موږ پر د سړک باندې پیدا کیږي، نور د سړکان باندې ته ویني څوک لا نسته باندې، او د مازدیګر د لمنځو وروسته هر سړی خپل تر کوره کده، یو څو کوره محدود چې دلته پاتې دي هغه خپل تر کوره ځان رسوي. بالا چکه غار جوړ کړی دی کې یو موزه جوړه کړې ده که یو زیرخانه لري، بس په هغې کې پټ دی. نورګر د شپه دلته جنګ جریان لري، دغه طرفګر د طالبان دي تا د وت سرایو شابه دغه اولو سرایو کې عسکر ناست، نور د اسلار بند ده.
هوا سړه ده، کاروبار نسته، دوکانونه تړلي دي او د خال خال ډزو پرته خورا خاموشي خپره ده. د دغه اوزي اوسیدونکي د جنگ د دواړو غاړو لخوا د پیر کېدونکو او سړو مرمیو څخه شکایت کوي. سلطانه چې د ناامنیو او جګړو له امله د ګرمسیر ولسوالۍ نه د لشکرګاه ښار درېمې امنیتي او زی بولان ته راکډه سوې ده وایي د سړو مرمیو له امله د کور دوه ماشومان سخت ټپیان شوي دي او د مرمیو له ویرې تمام ورځ په خونو کې تېروي.
همداسې مرمۍ نه راځي وروره، داسې مرمۍ د سره کې مبسلي په سره په دغه کې په دیوالو کې، دغه دیوال دی د برنډې وې ګوروغه د مرمۍ تروتلې ده، ګوره هغه ته نو کایما چې ته خاطر سو دوار به تخپل وي دا اگر د هغه د غسکرم و چې پردا ازیدا کوچنیان و بیس سبا د باره دا د کور مخته ناسو د خپل مرمۍ راغله د یو په د سر کې ووم شتل تر دې خو ووتل د دابل په نس کې ووم شتل انجلی و د سو کال انجلی ته دالک ته درو کال و د دغه انجلی ته په دغه نس کې چې ووم شتل نو نیم سات ما ځکه دا مې چنسته مو ور وستل نو هغه مسلمانانو کور ودان ډیر مرسته را سره وکړه شیره سره وکړه کوچنیان مې شکر دی و جوړ دی را وتلې دي
د تیر اوړي رئیس د قهر میوند شفق او شفق دوهم عملیات تر سره سویل چې د کتونکو په نظر معلومه نتیجه نه لري شپږ میاشتې کېږي چې حکومت په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي چې لا نه دي پیل شوي د هلمند اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان وایي د دې ولایت جګړه په ټانګونو او عملیاتو نه ګټل کېږي د خبرو عوامه پوهاوي ته ترجیح ورکوي کارمان وایي د وسلوالو سره د ده خبرې روانې دي او نتیجه یې هم ورکړې ده
دغه جنگ چې سوړ دی تصادفي نه دی سوړ سوی دا هر څه چې دلته په اصطلاح باندې د هغه فشار د حالت راوتي دي دا د دغه هلو ځلو نتیجه ده چې دغه هلو ځلو رنګ راوړی دي او زه تشتې اطمینان درکوم چې تر توپ او تر ټانګ دغه بهترینه وسیله ده د دې وسیلې څخه به زه نور هم ډیر کار اخلم او زه به بالکل دغه خپل ټول افغانان خاصتا په هلمند کې د هلمند په مخالفینو په سپوپو کې پرت پرت به دې قانع کوم یا به ما قانع کړي
د لشکرګاه له منځه هم هره شیبه د لویو لویو توپونو پیرونه کېږي او د جنګ په لومړیو کرښو کې دغه سرتیرو سره مرسته کوي چې د لشکرګاه ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو په ضد جنګیږي کتونکي وایي د ورځې په تېرېدو سره د عملیاتو فرصتونه او د ژمي موسم د لاسه وځي محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان هوایي ځواکونه به تر 2000 میلادي کال خود کفا شي ښاغلی غنی د پنځشنبه پر شپه کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د یو شمېر افسرانو د فراغت په مراسمو کې ویل چې یو پلان یې ترتیب کړی او کوشش کیږي چې د وسلوالو ځواکونو تلفات لک تر لګه راټیټ کړی شي خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي چې د حکومت د مشرانو ژمنې د باور وړ نه دي سباون کاکړ په رپورټ لري
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي څلور کلن پلان ترتیب شوی چې له مخې به یې افغان هوایي ځواکونه تر 2000 میلادي کال پورې خودکفا او تلفات به هم ډیر کم شي ښاغلی غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د څه باندې 300 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د وسلوالو ځواکونو پر پیاوړتیا تمرکز لري او د دغو ځواکونو پیاوړتیا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده
آنچه برای ما اهمیت خاص دارد تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ماست
هغه څه چې موږ ته اهمیت لري د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د څلور کلن پلان ترتیب او وروستی شوی زموږ هوایي ځواکونه فعال شوي او تر 2000 کاله به له هر پلوه بشپړ شي
تا سال 2020 از هر جهت تکمیل شي
ښاغلی غنی زیاته کړه په داسې حال کې چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو وضعیت مبهم و خو د هغه په خبره د وسلوال مخالفینو سره مبارزه په ښه ډول پر مخ وړې ده د امنیت د ټینګښت او د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو مسؤلیت په 2014 میلادي کال کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو د افغان چارواکو په خبره تر هغه وروسته افغان امنیتي ځواکونو وکړای شول چې وسلوال مخالفین ته درانه تلفات واړوي خو دوی تاییدوي چې ستونزې او ګواښونه اوس هم موجود دي په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې اوس مهال افغان هوایي ځواکونه 9 فعاله الوتکې لري او د امریکا متحده ایالاتو او هند هم په تیر میلادي کال کې 4 جنگي الوتکې ورکړې د اداري فساد شتون په رهبرۍ کې ضعف د پوځي تجهیزاتو کموالی او داسې نور د پوځي کارپوهانو په خبره د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جدي ستونزې دي پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل هغه الوتکې چې اوس مهال د افغان هوایي ځواکونو په واک کې دي ټیټه پوځي وړتیا لري دی وایي باور نه لري چې په دریو کلونو کې به افغان هوایي ځواک خود کفایت ورسیږي
دغه الوتکې چې اوسې موږ لرو او وایو چې خودکفا کیږو یو خیال دی. دغه الوتکې چې اوسې لرو وړتیا نه لري. موږ باور نه لرو چې زموږ هوایي ځواک دی د سیمې په کچه شي او له هېواد څخه دی دفاع وکړي.
د ښاغلي مرخیل په خبره د حکومت مشران تل ژمنې کوي، خو د ده په خبره پر دغو ژمنو عمل نه دی شوی. هغه وایي کله چې ولسمشر کندوز سفر وکړ او له خلکو سره ژمنه وکړه چې په یو میاشت کې به وسلوال طالبان په یاد ولایت کې وځپي، خو اوس هم د ښاغلي مرخیل په خبره د ښار په شاوخوا کې وسلوال طالبان حضور لري. نوموړي زیاته کړه اجرایي رئیس هم څه موده وړاندې هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې له خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنه وکړه، خو دی وایي چې په هغه ولایت کې وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې دی. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د بشری حقوقو او د بیان د ازادۍ مدافع ډلې وایي د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې د بیان ازادي او رسنۍ له سختو ننګونو او خنډونو سره مخ دي، خو ځینو حکومتونو په دې وروستیو کې لږ څه اسانتیاوې راوړې دي. په دې ډله کې بیا یوازې په ازبکستان کې د رهبرۍ تر نوي کېدو وروسته یو څه هیلې رامنځته شوې دي. رسنیو اوس یو څه اندازه ازادي ترلاسه کړې چې کولی شي په ځینو ټولنیزو او اقتصادي مسایلو انتقادونه مطرح کړي. سفیولا ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
په ازبکستان کې چې ولسمشرۍ تازه د شوکت میرزیایف په غاړه شوې، د پانګونې، اقتصادي پرمختګ او رسنیو په وړاندې ځینې په ګوتو شمار اسانتیاوې رامنځته شوې دي. ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په دوره کې د بیان د ازادۍ تر ټولو زیات ځپونکی هیواد بلل کېده. د ازادۍ راډیو د ازبکي څنګه خبریال سراج الدین وایي د شوکت میرزیایف په دوره کې د بیان ازادۍ وضعیت ښه شوی دی.
امروز رسانه‌های مطبوعاتي ازبکستان په خصوص رسانه‌های دیجیتال یعنی انټرنیټي
اوس وخت په ازبکستان کې رسنۍ په خاصه توګه دیجیتال رسنۍ ټولنیز او اقتصادي مسایل په آزاد او واضح توګه بیانولی شي، خو سیاسي مسایل، سیاسي بندیان او بشري حقوقو برخو باندې لا هم خبرې نشي کولای.
حقوق بشر مطرح نه میکنند.
سراج الدین که څه هم د میرزیایف دوره لکسخه بولی، خو د پخواني ولسمشر اسلام کریموف دوره د خبرلانو او بیان ازادۍ لپاره یو غلي کوونکی او ځپونکی دوره یادوي. د ازبکستان حکومت په دې ستو کې ځینی هغه خبر اعلان خوشی کړل چې د اسلام کریموف په دوره کې بندیان شوی وو. د اریکیا آزادۍ ورځپاڼې مدیر مسول محمد بیگ جان چې 13 کاله بندي وو، تیر چهارشنبه خلاص شو. هغه آزادۍ راډیو ته وویل چې د بند موده بشپړه شو او له زندانه خوشی شو. محمد بیگ د یو نړیوال خبریال په توګه د بند تر ټولو زیاته موده تیر کړې او اوس 13 کاله عمر لري. تر دې وړاندې رستم عثمانوف هم چې یو سیاسي بندي وو، له زیاتې مودې بند وروسته تیر اونۍ خوشی کړای شو. سمندر قوقانوف له 30 کاله بند وروسته تیر نومبر خوشی شو، خو د ازبکستان په گاوند ترکمنستان کې لا هم حالت پخوانی دی. د ازادۍ راډیو د ترکمنستان د برخي خبريال خدای بردی الاشوف په دې وروستیو کې له زندانه خوشی شو. هغه په یو پلمه زندان ته لویدلی وو او 2.5 میاشتې پرې تیرې شوې. د ازادۍ راډیو د ترکمنۍ څنګه مشر فاروخ یوسفوف وویل د خبريال الاشوف له خوشی کېدو هر کله وکړ، خدا په دې معنی نه ده چې په ترکمنستان کې د بیان ازادي خښوي، بلکې په دې هیواد کې د بیان ازادي نشته. هلته آزادې ورځپاڼې، ټلویزیوني شبکې او رسنۍ نشته. البته زموږ د خبریالو او د هغه د مور خوشی کېدل یو مثبت ګام دی او موږ ترې هرکلی کوو، خو په تاسف سره چې هیڅ دلیل نه دی موجود چې ووایو په ترکمنستان کې د بیان ازادي موجوده ده. د ازادي راډیو خبریال خدای بردی د یو ډول تنباکو د استعمال په خاطر چې معمولي دي بندي شوی وو. وازی خدای بردین نه ده. د ازادي راډیو بل خبريال سفر محمد نفس کولوف اوس هم په زندان کې ده او تیر نوومبر روفشان یاز محمدوف چې هغه هم ازادي راډیو ته کار کوي بند ته د اچولو غوښته شوی وو. لدی ټول سره سره د ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت د خدای بردی له خوشی کېدو هرکلی وکړ او د نفس کولوف په بندي پاتې کېدو خپل جوړه اندېښنه وښوده. دی وایي د ترکمنستان حکومت اوس یو موقع لري چې د سفر محمد په خوشی کولو سره خپل هغه غیر عادلانه کمپاین ختم کړي چې د خپلواک ژورنالیزم پر ضد پیل کړی دی. ترکمنستان د بی پولی خبریالانو د سازمان لخوا د 180 هیوادونو ترمنځ 178 مقام لري، یعنی له دریو هغو هیوادونو دی چې د بیان ازادي تر ټولو زیاته پکې ځپل شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې للارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ازادي رادیو د اکثرو اوریدونکو پیغامونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تازه لانجې په اړه دی. محمد قاسم زواک له هلمند څخه په خپل سمس کې وایي طالبان د نور له جنګ لاس واخلي او د سولې د پروسې سره د یو ځای شي او د پاکستان خبرو باندې دی نه غولېږي. اصلا جهاد په پاکستان کې روان دی. شمسیا شهیدزی میدان وردګ څخه لیکي چې پاکستان چې په افغانستان تور لګوي چې د شاه عباس قلندر په زیارت حمله د افغانستان له خاورې پلان شوی. اوس چې په تورخم بند دی نو په لاهور کې حمله څوک ترسره کوي؟ عزیز الرحمن له ننګرهار څخه وایي پاکستانی عوام دې په دې پوه شي چې په پاکستان کې روانې چاودنې د همدې هیواد د استخباراتو لخوا د عوامو خلاف تنظیمیږي. او بصیر هلمن له کابل لیکي چې پاکستان باید د خپل ژمنې سره سم د افغانستان سره ټولې تړلې لارې پرانیزي. په عین حال کې قاری هستی خان تندر له هلمند څخه لیکي چې اشرف غنی باید افغان عسکرو ته امر وکړي چې د پاکستان د برید په مقابل کې ورته اقدام وکړي. د دې خبرونه نیمه تر رسیدلې او په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي. خو اوس پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو لنډیز ته. په هند کې د افغانستان سفیر وایي هند او افغانستان دواړه د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي، خو پاکستان د دې پر ځای چې نور ملامت کړي خپل دې په جدي او رښتینی ډول د تروریزم په خلاف مبارزه وکړي. راپور نه وایي هغه افغان پناه غوښتونکی چې په جرمني کې د اروپایي اتحادیې د یو چارواکي د لور د وژلو په تور نیول شوی تر قانوني سن پورته دی او اوس به له هغه سره د لوی عمر لرونکي په څیر قانوني چلند کیږي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حراري کې یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دمستورا د سوریې پر حکومت او وسلوالو غږ کړی چې د سولې له فرصت څخه استفاده وکړي او د اوږدمهالې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره په خپلو کې خبرو ته کښېني. د امریکا متحده ایالاتو د پنجشنبه پر ورځ د سوریې د النصح جبهې وسلوالې ډلې چې د القاعده څنګه د دوه مشران د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. او د سری میاشتې نړیوالې ادارې پرون ویل په لیبیا کې د 28 کډوالو جسدونه موندل شوي دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدل شي. دوستانو د خپرونې پاتې برخه ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلام. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زه بدله هننځه یو ځل بیا د ځوان فکر د دیونی په خبرونه کې ستاسو پوښتنه پړکم. ځوانان د یوې ټولنې او هیواد بنسټیز قشر دی، خو آیا په افغانستان کې هم همداسې ده؟ په وروستو یو کلونو کې له نورو ستونزو سره سره یو ستره ستونزه چې تر بل هر وخت دا مهال افغان ځوانان زیات ورسره مخ دي، هغه په هیواد کې بیروزګاري او د کار نشتوالی دی. دا ستونزه د دې لامل ګرځېدلې چې ځوانان مو هیواد پریږدي او د یو نامعلوم برخلیک پر لوري پردویو هیوادونو ته مخه کړي. هیوادوال په دې باور دی چې د کاري فرصتونو نشتون نه یوازې د ځوانانو د مهاجرتونو ډېرېدو بلکې له وسلوالو مخالفینو سره یې د یو ځای کېدو سبب هم ګرځي. سره له دې چې افغان چارواکو په سرحد سره ځوانانو ته وعدې ورکړي او دوی ته یې د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د ځینو پالیسیو او پلانونو یادونه کړې، خو د ځوانانو په خبره په ژوند کې د پام وړ مثبت بدلون نه دی راغلی، بلکې له پخوای وضعیت نور هم خراب شوی دی. که څه هم په وروستیو کې د ځوانانو د بیکارۍ د کچې په اړه ارقام نه دي وړاندې شوي، خو د تیرو کلونو د شمیرو له مخې د افغانستان نږدې 40% کاري قوه مناسبې دندې نه لري. په تازګۍ کې د افغانستان کابینې 1469 کال د ځوانانو د کار کال په نوم نومولې. دا چې دغه کال به رښتیا هم د ځوانانو د کار کال وي په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره راسره میلمانه دي محمد ایمال دوستیار، سیاسي او مدني فعال، شیردل پاتسون د تخار د یوالي کاروان غړی، او عبدالمتین احساس مدني فعال او ژورنالیست. ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. دوستیار صاحب، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، افغان حکومت 1469 کال د ځوانانو د کار کال په نوم نومولې. څه فکر کوئ په روان کال کې د ځوانانو لپاره شویو کارونو ته په کتو راتلونکي کال به څه ډول وي ستاسو په اند باندې؟ رښتیا هم حکومت کولی شي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، هنانځین صاحب ته، میز ګډونوالو ته. ګران ورور، خبره دا ده چې د کوم کارونه چې ترسره کیږي د حکومت د خوا دا په یو ډول باندې تر اوسه پورې زما په اند شعاري کارونه دي چې ترسره سوي دي. اوس هم چې کله دوی دا شعار ورکوي چې 1999 کال د افغانستان د ځوانانو لپاره د کار کال دی، دا کال زه فکر کوم یوازې افغانستان د کار کال نه دی نومولی، دا تاجکستان هم د کار کال نومولی دی. د تاجکستان سره ما بلوز تلویزیون کاته د هغې ولسمشر ناستو او ټولو ځوانانو دغه څخه مننه کوه. په دې هیله یم چې یو ورځ داسې یو ولسمشر موږ هم ولرو چې دغه هر وخت چې کال څه چې ټول عمر د ځوانانو دپاره د کار دپاره وټاکي، لکه څنګه چې اوس هم ځوانان دغه ټول ځوانان چې کار کوي همدا اوس. خو متاسفانه د حکومت کارونه تر اوسه پورې ټول شعاري کارونه دي، تر اوسه پورې عملي جنبه نه لري. خو بیا هم دغه کال موږ په نیک فال سره نیسو او هیله ده چې دغه کال زموږ دپاره د لاسته راوړنو ډک کال وي او راقین د کار کال سي او ټول افغان ځوانان د دې په ځای چې خارج ته مخه کي یا نو د مخالفینو ډلو سره ورسره سي یا د نورو لاس پوڅي سي او یا هم دوی راسي بیرته د نورو ډلو ټپلو سره لاس یو کي او د افغانستان د ورانولو لپاره زه فکر کوم چې رادیسي لاس سره یو کو ملي وحدت سره جوړ کو. لکه څنګه چې الحمدلله اوس هم افغانان ملي وحدت لري، خو بیا هم دغه ځوانان دیم لاس سره یو کي او افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي. خو اوس هم لکه څنګه چې لیدل کیږي متاسفانه زموږ د ځوانانو څخه داسې خاصه ګټه لکه څنګه چې باید واخیستل شي نه اخیستل کیږي. په دې هیواد کې هغه نادر ځوانان موږ لرو چې سیمه هیوادونه نه لري. نادرتوب یې په دې کې دی چې دوی د تقریبا 65% او 70% البته د دې هیواد وګړي دي او دوی کولای شي چې په دې هیواد کې بدلون راولي او د دې هیواد لپاره مؤثر تمام سي. که چیرې دغه ځوانان حکومت او د حکومت سره نورې ادارې یا اوس کم تاثیر گزاره شخصیتونه چې په دې هیواد کې ژوند کوي او سیاسي شخصیتونه، هغوی هم کولای سي چې دغه ځوانان مثبت لار تلاشونه ورته وکړي. خو متاسفانه په دې هیواد کې یوه ستونزه غټه دا ده چې هغوی هم د دغه ځوانانو څخه ابزاري ګټه اخلي او هیڅکله هم کوشش نه ورته کوي چې دوی په سالمي یا په هغه لار باندې چې مثبتې لارې دي دوی ګټه دي، د هیواد په ګټه دي، دوی هغې ته تشویق یعنی ملي ګټو ته. متاسفانه دوی شخصي ګټې دغه ځوانانو له توانایو څخه پورته کوي. هغه کړنې چې ځوانان ته سر کوي شاید د اشخاصو د ځینو کسانو د ځینو کړیو دپاره ګټورې وي، خو ټول د ځوانانو کار لکه څنګه چې استاذ ګوري مؤثره نه ده. زموږ اکثره ځوانان بېکاره دي، بېروزګاره دي. همدا اوس ډېر ځوانان موږ لرو چې د لیسانس تر کچه پورې، ماسټري پورې، تر دکتورا پوری پیش دی دا لري، د ځان سره متاسفانه دوی په دکانو کې په لړیانو کې کار کوي یا د نور داسې دفترو کې کار کوي چې دوی قید دي. دا په دې معنی نه چې ځوان تر اخیره پوری باید سکرټر پاتې سي، ځوان باید تر اخیره پوری د نورو د پاره کارو کې، ځوان باید خپلواک سي، د دې هیواد اداره په لاس کې ورته سي.
مننه. بیا تاسو ترا کړم پاتون سیب، لکه څنګه چې دوستیار سیب هم ورته اشاره وکړه، یو شمیر ځوانانو څخه غلط استفاده کیږي. داسې هم ویل کیږي چې یو شمیر ځوانان له مخالفینو سره یو ځای کیږي. عوامل په څه کې دي؟ ولې له ځوانانو څخه دا ډول ابزاري استفاده کیږي؟
دلته دوه علت دي. یو علت هغه دی چې هغه د سیمې ډېرې لرې سیمې ځوان چې اقتصادي وضعیې تر ځایه ښه ده، راځي مرکز کې یا په ولایتو کې زده کړه کوي او نور خلته تحصیل زمینه برابره نه ده وته. هغه کله چې دا 18 کاله تحصیل کوي، هغه چې کله مراجعه کوي دولت ته، دولت بېخي طویل نه اخلي. یو هغه نه مجبوري کېږي، ناهیلي کېږي او د کور اقتصاد هم په هغه باندې بار دی، اقتصادي بوج هم په هغه راځي. هغه به یا ځي مخالفینو سره یوځای کېږي او یا به ځي بهر ته ځي. نو ولې دی څرنګه وکړي چې دا خپل کور روزګار وچلوي؟ کور روزګار ډېرې سیمې دي. دا تاخر د یووالي کاروان په استاذتوب چې زه سره خبرې کوم، په دغه کاروان کې 300 ځوانان لاس کاله کېږي فارغ د پانتونو په ښه نمرو باندې. ته اوس دنده پیدا کړې نه ده. یو ځوان د 75 واره ما امتحان ورکړی دی، 75 ځله ما امتحان ورکړی، زه په دې بریالی سوی نه یم چې زه دندې ته معرفي سم. یو بل ځوان بیلګه ته راواخم، امتحان یې ورکوي په دغه کابل کې زما سره وو، 78 نمبر یې واخیستلې هم په انټرویو کې او هم په تقریر کې. او ورته ویل چې بل ورځ هغه ادارې نوم به نه اخلم. ادارې ورته وویل چې تاسو یو سیمینار هم و دایره کوي. بیا هغه ځوان ما ته وویل، بیا مزبان ته وویل چې ځوانه
زه چې فکر کوم کله چې هغه استادان د پانتون چې امتحان ورکوي هغو ته سیمینار شته په نورو ملکي ادارو کې. ته اوس ما دا دل نه دي چې یو ځوان چې پام په انټرویو ورکړي او مې تقریر ورکړي او هغه ته سیمینار تیاره کړي اوس سړه دستا په ځای بل څوک مری پسه وایي یا دا ځوان ما سره ډېر لوړ پاړی و یا تا خبر بیخینه سم ماته ریس اطمینان را کړی دی خو دوی ونی دا غلط نور هم درس آمدگی نیسی و از سیمینار رو کوم کنفرانس پر کوم کله چې دریم ونی چې د ورځې مرجع کې ویداری ته هغه ته ولا وزیر سی په موږ باندې فشار راوړی و یو بل کس سره تماری پکې نو ته صبر کوا ته ریزرو کې ته بل بس چې کله موږ اعلان ته ورکې هغه ته تاور ماری پکو دا لکه دا غره کم پریږدي الک وسنه لسو د سکول د پتاخار کې پروت ویني ټلیفون پورته کوي نشي پورته کوي د بیخي نا امید سو او یو کالم بیکاره ګرځدل کله چې دا تاس ډیر بزن فشار باندې راوړي چپتورن کوم مواد چې د اصلاحات اداري دا ټول زده کړي او کامیابی نمرې ما خسته وي هغه ورته معرفي نسو یو وینځه لپاره ته تاخار ځبانم راځي پشپانه سورځي یو شوځي کې امضا خستانيسته وزیر نه نو د دختوان نه لیکيږي شخص نه یو کله مثلا زما په زو خیر یو کله فارغم او زنه لیکيږم نه یو عوامل ز زما زبانان ته دادي چې زبانان باید خپل خاورې ته وفادار وسی یو ډیر بلړ په بشاد نه لري جديد بهر ځ خپل وطن او نور پلاس نور لاس ته فرېږدي او دا ماته مونږ ور نه دي ولی دا وطن په ما وطن د مور ایڅت لري مو وتا نو زه چې شپانس کال می تحصیل کړی دی او زه وبزم بهر ته وبزم او لارسم ته یا اروپا یا یونان ته لارسم او دا وطن بل چاته پرېږدم او دا زما وجدان هم نه مني
ستونزه دلته څه ده کله چې یو کس یو ځوان امتحان ورکوي پاس کیږي خې نمرې هم ترلاسه کوي نو ول نه ګمرل کیږي ول بیا هم له بیروزګارۍ څخه دوی شکایت لري
دلته خو ستونزه دا ده چې دلته خو روابط نه لري که ده که روابط دروودلای نو که د کداغه وزیر یا خپلوان یا رئیس یا موین خپلوان خو دې مقرره دی نو دلته خو فوډه پوجې لایقات ته په نظر کې نسته نو حکم زبانان چې راضی ګمارل کیږي هغه تجربه نسته او هغه زبان ته تجربه مسته هغه ځان په شرایط برابر کړی دی حکم مثلا چې هغه اصلاحات اداري مثلا هغه شرایط درلې دي یا تجربه ده هغه هم مندل ده پیدا کړی ده هغه هم په اسناتو کې ګرځدل دي نو کامیابی نمرې ماخي او معرفت کې بسته دلته خو د اخر رابط نه لري کاغه رابط ولري حاکم کسان چې ګمارل کیږي یا د کم عذاب ته خوارځي معرفت کیږي او یا پر رابط باندې یا به وکیل خپلوان یا به وزیر خپلوانی نه دلته خو اجتماعي عدالت په نظر کې نسته که اجتماعي عدالت په نظر کې نه وي نو اسلام ته کله راځي حق له چا اقدار تسپرل کیږي دا خو نسته ځوانان چې بهر ته ځي هغه ته د زورواک ته عوامل ځي یا کله مخالفین سره چې ځای کیږي هغه بیخي نه لسی وي دي اقتصاد یې پټه پدې پټه فولار دی اقتصاد نه لري مجبور زی یا بزی بهر ته زی او یا برزی مخالفین سره ځای کیږي ولی هغه ته تاثیر په ډیرو کړهونه باندې سرتر سوال دی هغه اقتصاد یا به شاید کوم ملګری سره همکاري کړي یا بل هم فکر ده هم فکر هغه همکاري سره کړي زه ډیر ځوانان لرم زموږ ځوانان اقتصادي وازی ډیر ښه ته ده نور ملګری سره مرسته کوي وای ته تحصیل وکړه کله هغه تحصیل هم وکړي شپانس کله هغه د زحمت په ځان باندې وګالي او بیا دولت کوم ځای نه ورکول کیږي خو دا خو نایله خبره ده
احساس په لکه څنګه چې دوسیار سه یادونه وکړه تر ډیره حکومت پالیسی نه لري او ځوانان اړ کیږي د ته چې یا مخالفینو ته ورشي او یا هم کوم بل جنایت ترسره کړي د لپاره چې وزګار دي په دې برخه کې ځوانانو ته څه پکار ده د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره څه باید وکړي دوی
حکومت شاید د کاغذ پر مخ پالیسی مولري د ځوانانو لپاره او وینیت مولري او د وزارت د کار مولري خو دا په عمل کې ثابتول او دې تطبیقول ستونزمن کار دی ځوانانو ته یو لار پاتې دی همدغه دی مدني حرکتونو مدني فعالیتونو ځوانان باید مایوس نه شي ژوند مبارزه دی او ناهیلي په کار نه دی حتمی به یو ورځ دا تیارې رڼا کیږي او حتمی به یو ورځ کار اهلی کار ته سپارل کیږي چون مافیا حاکمه دی له پخوانه او یو دم د دې مافیا ختمول به حکومت تم ستونزمن کار وي استا استا به دا کمزوري شي زه به هم دغه ځوانان ونیسی د مطبوعاتو د لارې د ټولنو لارې د غونډو د لارې ځوانان باید خپل منځو کې سره کینی د خپل حقوقو د دفاع لپاره سره همغږي اوسي همیشه په دې دغه مجالس سره تر سره کی دا په مافیا باندې دا په هغه چا چې په غصب لکه ورور چې اشاره وکړه یا مثلا په قتلونو اختطاف کې لاس لري د ځوانانو منظم منسجم کېدل په دوی باندې ډیر زیات تاثیر لري ډیر زیات ورخطا کیږي هغه ته تشویش پیدا کیږي چې یاره راتلونکي کې دا موږ نه
دا زینه نیسی کس هم دا لار لکستونه دا زوانان ته سخت تمامیږي شاید څوک پکې وجل شي څوک پکې تهدید شي خو بیا هم مایوسه کېدل په کار نه دی ځکه په مایوسۍ سره دا مافیا نورم قوي کیږي او حکومت ته لازمه ده چې زما په نظر لکه دا ټول ورونو چورته اشاره وکړي ځوانانو بیکاری او عمده عامل هم د امنیت دی هم د فساد دی هم د جنایي پیښو دی هم د بد اخلاقي پیښو دی که حکومت غواړي دغه کدری ځوانان دغه پوهې ځوانان چې لسانسه دي ماستران دي دوی په کار وګمارل شي زما یوه طرحه دا ده چې دوی باید د کار معینیت چې کوم دی وزارت کار مو اجتماعي کې د ځوانانو معینیت دی د دې مدغم کې یا دی په خپل ځای پرېږدي یا دغه د امتحاناتو لپاره د یو ځانګړی کمیسون جوړ کړي چې په دې کې داسې کسان موجود وي چې هغوی دغه مافیا سره لاس ونه لري له یو تحقیق څخه وروسته د ټولو وزارتونو خالي بستونه باید هغې ته ورکړل سي او هغې د لارې نه اعلان ته لاړ شي او په امتحان په پروسه کې مطبوعات موجود وي او همدارنګه هغه نتیجه نن سبا خو دا ډېر اسانه کار دی چې یو نتیجه نیم ساعت یا شل دقیقې وخت ونیسي یو اتاق دوی منتظر یو اتاق دوی هغه نتیجه معلومه شي ځوانان به مایوسه کیږي نه که کوم نیمګړتیا ولري په امتحان کې ځوانان مجبور دي خپله نیمګړتیا پوره کړي د دې لپاره چې د هغه بس لپاره وړ شي نو دغه یوازینۍ لاره دی که چېرته همدغسې دغه ملي شورا مافیا د نظام وزیران چې د روابطو په اساس یا د رایو په اساس دوی ټاکلي دي چې چون دا مردمي سړی دی که لایقه دی که نه دی زما وزیر دی هغه مجبور دی خپل خلکو ته بیرته کار وکړي ځکه د هغې د رایو نه استفاده کوي سبا بیرته دا پې وزیر کیږي نو دې کې بیا د غریب خلک او د افغانستان اکثریت ځوانان چې اوس بیکاره دي واسطه نه لري دوی به همداسې بیکاره وي او دې سره به نامني نورم زور واخلي
احساس صاحب بیرته تاسو ته راګرځم دوستیار صاحب اوس مهال د ځوانانو وضعیت تاسې څنګه وینئ رښتیا هم دوی نه سمه ګټه اخیستنه کیږي او که نه
نه ما مخکې هم وویل چې د ځوانانو څخه سم او سالم توګه لکه څنګه چې باید ګټه ترې واخیستل سي متاسفانه نه اخیستل کیږي که چیرې په افغانستان کې زموږ یوازې زه ګرام حکومت هم نه بولم باید ټول هیوادوال ملي تجاران ملي پانګوال هغه کسان چې په افغانستان کې دننه مؤسسات لري انتفاعي او غیر انتفاعي دوی حداقل دفترونه لري چې ځوانانو سرکار کوي او تحصیلات ته دوی اړتیا لري دوی باید په سالمه او په ښه توګه باندې ساتنه ځینې وسي او په سالمه ګټه ځینې واخیستل سي متاسفانه په هغه شان چې باید د دغو ځوانانو څخه کار پورته سي کار واخیستل سي هغسې نه اخیستل کیږي او زه فکر کوم چې ځوانان باید ښه رهبري سي رهبریت ورته جوړ سي او دوی ټول سره منسجم سي راودي غوښتل سي دعوت دي سي د دوی څخه دوی ډېرې شي طرحې لري شي مفکورې لري تاسو ته لا لیرې نه وه چې زموږ په بېلابېلو هېوادو وبخښې په بېلابېلو ولایتونو کې زموږ ځوانانو ډېر ښه طرحونه وړاندې کړل په الکترونیکي دنیا کې د انتخاباتو دپاره سم سافټونه جوړ کړل حتی په پکتیا او پکتیکا او په کندهار کې تیارې اوچتې کړې په روزګان کې د پیلوټ پرته الوتکه جوړه کړل چې هغې والوزه او هغه لاړل ښه البته معاصر و د دغو دپاره باید کار وسي د دغو مغزو څخه باید کار واخیستل سي دوی ته باید زمینې برابرې سي دا په دې معنا نه دی چې موږ تاسو صرف یو معینیت د ځوانانو دپاره ورکړی دی دغه معینیت په مدیریت باندې بدل سي خو مؤثر او کارام وینیت ورته جوړ سي تر څو ځوانانو څخه ته سالم استفاده وکړي زه څه وکړم چې ګنج لرم د ګنج زه استفاده نسم کولای لکه څنګه چې موږ تقریبا حکومتونو اعلان وکړ چې 3 تریلیونه موږ مځکې لاندې سره زر لرو نور مواد لرو نه پېژم هغه څه لرو چې نور هیوادونه نه لري یعنی تر اوسه پورې نه دي استخراج شوي د متاباندي شکل باندې زموږ ځوانانو څخه متاسفانه په هغه شکل باندې چې باید کار واخیستل کار نه دی اخیستل شوی د حل لاره دا ده چې د ځوانانو څخه باید کار پورته شي
دوستیار صاحب تاسو ته بیرته راځم ډېر زیات مننه پاڅون صاحب په ملګرو یادونه وکړه که تاسو ووایئ چې په حکومت کې د ځوانانو ګډون تر کومه کچه پورې دی رښتیا هم حکومت کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده
ونډه خو که هغه کوم کسان ته چې ورکړل شوي دي هغه به زورواکي نور که هغه اوس ما سره یو نیم زره ځوانان چې زه خپله ورسره پېژنم څرنګه چې احساس صاحب خبره وکړل د تایید به خبرې باندې یو سهارنۍ کمیسیون جوړ شي هغه مربت هغه اداره چې مثلا د هغه امتحان اخلي هغه ادارې باید کسان امتحان ازمنه وانخلي باید نور بلې ادارې راسې څارنې وکړي ولی که دلته شاید راسي یو څه نسبي اجتماعي عدالت په نظر کې نیول کیږي، ولی که هغه اداره چې کله چې ازموینه اخلي هغه زه توام اتمن هغه روابط هغه کسر لري مخ تر مخه. اوس موږ زه د زبالي ځوانان ستا اتا دغه شارلیس ته چې زنګ ورګول کیږي مخ چې هغه ته پوښتنه وکړي ته شارلیس ته راسه یې سار ازموینه لري هغه څه وته وایي وایستا قسم ورکي وایي ته قسم وخوره بل څوک به تا ګمرل نه دی به دې نه دی ونی چې ما ته لرې ځای سرګردانه کوي وایي هغه وایي یا دا خو زه بېخبر نه وم وایي یا زه بېخي په تا باندې باور لرم ما به سرګردانم کې زه ما پیسې مصرف کوم خو زه امید نه لرم وروره وایي دوی نه ایلې سوي دي مرزبانان. نو دلته حل لارې دا ده چې یو سارنۍ کمیسن جوړ شي بشپړه دغه اداره کنټرول لاندې ونیسي چې په هر برخې کې هر وزارت کې هغه مربوطه اداره باید په ازموینې دغه ازموینه وانخلي چې دلته خاص یو کمیسیون دوی لپاره وکارول سي او پاک شفاف کمیسیون هغه کمیسیون چې د فساد باندې ککړي هغه کمیسیون چې د فساد کې دی شکیلي دلته پاک سوچا کمیسیون کمیسیون هم دسي د ځوانانو کمیسیون ته ځوانانو کمیسیون جوړ شي او خپل ځوان هغه شتنې ځوانې چې د لرې سیمې دي مات بادغس راواز دي مات یاره ځوان راواز دي زما قبول دی زه هغه ته درناوی لرم. او بل څرنګه چې موږ ځوانان چې څرنګه چې ورور خبره وکړه باید موږ ځوانان دا فکر باید فکري روزل هغو ته ډېر زمینه برابره شي ولې په غلط سیاستو باندې استعمال نه شي سره که چا غرور خبرې وکړل باید په غلط سیاستو او ته چا قرباني نه شي باید موږ هر ځوان باید ویښ اوسي ته بل چا په سیاست باندې دې ځان قرباني نه کړي بل چا لپاره باید دې بیداره او خپل وطن ته خپل ځوان ته خپل د افغانستان یو وګړي ته په درانه سترګه وګوري.
مننه دوستیار صاحب. بالاخره د حل لاره څه ده؟ د ځوانانو ستونزو ته څه ډول کېدی شي رسیدګي وشي او دغه ستره معذره ستره ستونزه چې بیکاري ده دا څنګه کېدی شي چې حل شي؟
یو خبره خو چې جناب پاسون صاحب وکړه ده چې باید یو بهرنی کمیسیون وټاکل سي دا ځکه ردوم چې دغه یو څوک چې معتاد وي په بدن کې وینه وي پوه سي تر څو چې دا کامله وینه تبدیله نه سي چې هر څونه انټي بیوټیکونه چې ورته زرق بیا به هم دالوده کیږي هغې سره
پوځي تاسو څه حل لاره وړاندیز
کوئ؟ دا حل لاره وایم چې راځي لاسره یو کو موږ تاسو متحد سو راسو خپل حق وغواړو ایورو موږ شپېته سلنه دعوه لرو خو د شپېته سلنه د لس سلنې حق هم نسي اخیستلی دا په دې معنا ده چې زه خپل حق هر هغه څوک چې خپل حق نسي اخیستلی
یعنې تاسو فکر کوئ هغه ځوان چې د نورو سیاستونو قرباني کیږي او پاتسيږي خپل حق به وغواړي؟
خو زه وایم چې دغه پوها باید دغه ځوانان ته ورکول سي یو راست بل موږ د فرهنګي ارغل لاندې یو زه به تر کومه پورې په وزیر صاحب پسې ځغلم زه به تر کومه پورې په رئیس صاحب پسې ځغلم زه به تر کومه پورې سکرټری مور ور د خدای لپاره زه د دې هیواد اصلي بچیم ځوان یم دلته پیدا شویم زه هغه ځوان نه یم چې دلته پاسپورټ مې په جیب کې دی د وطن راغلی فراشوتي حق زما دی که د هغه ځوان دی ګوري ما مخکې هم په دې باندې اشاره درلودلې چې دلته که څه بورسونه راځي هغه زورواک ته ورکول کیږي چارواکو زامن ته ورکول کیږي چارواکو خپلوان ته ورکول کیږي کانفرنسونو ته دوی ورمعرفي کیږي دا زه د دې سره دولت ته دا وایم حاکمیت ته دا وایم چې زه د دې سره موافق نه یم چې ته ورځ تر بلې دغه کسان پلار عمرې زوی رئیس شي وزیر شي معاون شي داسې وایي ورور دا شی کورنۍ دې جوړه کړې ده نو ما ته ووایه چې بچو لاړ څه نور مې نه یې په کار لاړ څه نور مې نه یې په کار لکه څنګه چې دې راته ویلي دي ګرانه ولسمشره ته خو یو ښه استاد یې ته خو ښه فیلسوف یې ښه پوه وې ته خو د نړۍ دوهم درجه پوه سړی د هیواد راوګرځوله بحرانونو څخه په اداراتو کې کچیرې دوی غواړي چې کار و اهل کار ته وسپارسي تخنیکی کسان دی رامسته کی ډاکټر دی نور موین نه کی دی تعلیم تاریوی ډاکټر دی نور د کار و ټولنیز چار وزیر نه کی هغه ته دلته یو څوک راول شي په ټولنیز علوم باندې پوسی ټولنیز برخه لستی وی د خلکو په ستونزو باندې پوسی تراه ووسی مدیر ووسی داسې یو څوک راواله حکومت ته زه دا وایم کنه چې حکومت ته چې د ځوانانو دپاره څه نسي ورکولی په دې معنا چې د ولس دپاره څه نسي ورکولی ځکه شپېته سلنه اویا سلنه ځوانان دي ته چې ماته کار نسي راکولی ته چې ماته د پوهنتون زمینه نسي برابرولی نو ته چې ماته د ډوډۍ یو نه پوهېږم د هر هغه څه چې د یو ژوند پورې یو هوسا ژوند نسي راته برابرولی چې زه ژوند وکړم نو ته د څه دپاره حکومت یې؟ حکومت باید یو شایسته پالیسي هغسې پالیسي چې د تطبیق وړ وي داسې نه داسې پالیسیان دې نه جوړوي لکه د پوهنې وزارت نصاب چې نصاب یې راوړی دی د خارج نه دلته راغلی په افغانستان کې د تطبیق وړ نه لري دخو افغانستان ده دلته خو دیش کال جنگ تیر سو دی د خلقو د مناسب د حال تخپل د دوی د حال سره مناسب نصاب به ترتیب سی نو تر استراتیجی جوړه هغه هم د امریکا په ساته باندې ته ته ماته د یو تشکیل جوړه خارجی مشاورین را تراولی خارجی مشاور زما نه خبر ده چې زه ځوان څه غواړم تا افغان ځوانانو باندې هغه څه پوه دی هغه ځوان راولې د رئیس په توګه یې دلته ماته ټاکي چې هغه په انګلستان کې تحصیلات ترسره کړي تو خو هغه ځوان ته ووایه چې ته د افغانستان په څونه دودونو باندې پوهې د افغانستان څو ولایته دې لیدلي دي زه وایم چې هغه ځوانان دې په دندو وګمارل سي هنانځی صاحب چې دوی د ننه په نظام کې پراته د دغه نظام لوی سوي دي د یوې خوا څخه به یې ګټه دا وي چې دوی د افغانستان د خلکو د ټولو دودونو سره معرفت لري پیژنګلوی لري هر شخص پیژني د هر ولایت سره آشنایی لري د پیسې هم دغه
مننه مننه دوستیار صاحب مننه احساس بلند غوندې کا خپل وړاندیز وړاندې کوي حکومت ته څه په کار ده او د دغه ستونزې د حل لار مو څه ده ستاسو په
ځوانان چې ډیر رنځي هغه ځوانان چې تحصیل یافته دي د همدغه اصلاحات اداري یا د سی بی آر د پروسې نه رنځيږي چې هغوی په دې کې ناکامیږي مایوسه کیږي او هغه ځوانان چې تعلیمي کچه یې کمه دی په کار دی حکومت ته چې تجارانو ته یا نورو ملي پانګوالو ته د کار زمینه برابره کړي هغوی باندې هغه ټکسونه کم کړي تر څو د برق سهولتونه ورته برابر کړي تر څو هغوی هلته په کار شي او تعلیم یافته ځوانان په دولتي یا موسساتو کې جذب شي او دوی لپاره یو عامه پوهاوی د اداري فساد پر ضد وشي دوی ته وپوهول شي چې ستاسو حق نه خوړل کیږي او پاس چې څوک ناست دي دا وړ خلک دي او ستاسو په حق کې
مننه د یادونه بولم چې دغه خبرونه ته موږ د کار او ټولنیزو چارو یو شمېر مسؤلین هم غوښتي و خو متاسفانه هغوی څخه مو رد ځواب ترلاسه کړ بیا هم له تاسو نه یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی دا ازادي راډیو ګران اوریدونکو دا و د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه چې ما عبد الله حنانزي تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه پورې مو په لاس پرم
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د نفرت لخر ایل کړم سبا د نفرت لخر ایل کړم نفرت لخر ایل کړم سبا د نفرت لخر ایل کړم مینس غری را ترا اوڑا تو مینس غری را ترا اوڑا الوزما 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 وزری را ترا اوڑا الوزما وزری را ترا اوڑا شمکم سندری را ترا اوڑا شمکم